Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسی خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایر ته ورسیدې. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال دی وری حمل د میاشتې شلمه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 19 سره برابر ده. نوریاس نوری مودار لومړنۍ نیمه ته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پکتیا کې ټول هغه تاسات چې مخکې پاکستانی پوځیانو جوړ کړی وو افغان پوځیان ته نیولې دي او په سیمه کې امنیت ټینګ دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. هند د کاپیسا د باغدری او د کابل سروبي دوهم بند جوړېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د ایران حکومت پر ټولو دولتي ادارو غږ کړی دی چې د تلګرام اپلیکیشن له لارې بهر ته پیغامونه لیږي. سعودي عربستان له نږدې 40 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو فلم په سینما کې وښود. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په پیکینګ کې یو شمیر چینایي چارواکو سره ګوري. ښاغلی اتمر د چین د مرستیال ولسمشر وانګ قیشین په بلنه پیکینګ ته تللی دی. د دې سفر د هدف په اړه د افغانستان ملي امنیت د سلاکار ویان قادرشاه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي. د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د درې ورځني سفر په ترڅ کې د هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. هند د کاپیسا د باغدری او د کابل د سروبي دوهم بند جوړېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د عامه اړیکو رئیس آصف غفوري په کابل کې رسنیو ته وویل چې هند په خپله د دغو دوو بندونو د جوړېدو وړاندیز کړی دی، خو تر اوسه د دې پانګونو جزئیات نه دي ورکړل شوي. د باغدری بند پنشیر او غور بند پر سیندونو پروت دی چې ویل کېږي د درې او میگا واټه برېښنا ظرفیت به ولري. د سروبي دوهم بند بیا د اټکل مخې د نږدې 100 میگا واټه برېښنا د تولید توان لري. هم تر دې مخکې په هرات کې د 300 میلیون ډالر په لګښت د سلما بند جوړ کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس د خزینه تاجرانو په ملي غونډه کې ژمنه وکړه چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره به د هیواد په صنعتي پارکونو کې ځانګړې سیمه اختصاص کړي. د دغه دوه ورځنۍ غونډې په پای کې چې د امریکا د پراختیايي ادارې یو اس ایډ په مرسته جوړه شوې وه، عبدالله وویل:
اگر 10 سال قبل اگر کسی میگفت
که چرته ولس کاله مخکې چا ویلی وای چې داسې یو غونډه به وی چې په هغه کې به خزې چې په اقتصاد زده کړې کړي دی خپل مسایل پکې مطرح کوي، نو چا به تصور هم نشوي کولای. د افغانستان د خزینه تاجرانو په ملي غونډه کې د 25 ولایتونو د خزینه سوداګرو استازو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د خزینه سوداګرو د پاسپورتونو پر ستونزو، د مالیاتو پر مشکلاتو او د دوی د مالونو د بازار موندنې په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هرات کې د مالګې د استخراج یو توافقنامه فسخ کړه. دا توافقنامه نږدې درې میاشتې مخکې د ناصر امید په نوم له یو شرکت سره لاسلیک شوې وه. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر متفی ازادي راډیو ته وویل چې د کان په ځای کې نور زیرمې موندل شوې، نو توافقنامه مو لغوه کړه. دا سیمه روسوبی ده، هلته باید پلټنې زیاتې شي ترڅو کومې سرچینې چې هلته شته هغه پیدا کړو. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د مالګو د دې کان توافقنامه داسې شوي وه چې هر کال به 23,000 ټنه مالګه استخراجېږي او د یو ټن پر سر به شرکت حکومت ته نږدې 1,200 افغانۍ ورکوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مشهور خصوصي تلویزیون جیو دو سرچینو ویلي دي چې د هیواد له پوځ سره له خبرو وروسته چې د سیاسي مسایلو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې د بدلون غوښتنه کړې وه، ورته اجازه ورکړل شوې ده چې په یو شمېر سیمو کې خپل نشرات بیرته پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې دغه سرچینو ویلي چې دغه تلویزیون د خپلې خوښې خلاف د پاوز اکثر غوښتنې منلې دي. خدای هم ویل چې تر اوسه نهایي موافقه نه ده شوې. د جیو تلویزیون مشر امیر ابراهیم رحمان د اپریل په 15 ویلي و چې د پاکستان په 80% خاوره کې د دې تلویزیون خپرونې بندې شوې دي. د ایران حکومت پر ټولو دولتي ادارو غږ کړی دی چې د ټلګرام اپلیکیشن له لارې بهر ته پیغامونه لیږي. د ایران حکومت دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای اعلان وکړ چې ملي ګټې دا ایجابوي چې دی له ټلګرامه کار وانخلي. ایراني رسنیو د دې پریکړې علت نه دی روښانه کړی او تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دا ممانعت یوازې په رسمي وخت کې دی که تر هغه وخت وروسته به هم تطبیقیږي. د ترکیه ولسمشر پرون اعلان وکړ چې انتخابات به یو کال مخکې ترسره کړي. رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وویل موږ پریکړه وکړه چې انتخابات د جون په 24 د یکشنبې په ورځ وکړو. د ترکیې د پارلماني او جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تر دې مخکې د 2019 کال د نومبر میاشت ټاکل شوې وه. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان رئیس وایي تر اوسه هم نه ده معلومه چې د نړیوالو متخصصانو ټیم به کله د سوریې دوما ښارګوټي ته ننوځي او هلته به د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه تحقیقات کوي. احمد اوزمچی پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ملګرو ملتونو پر امنیتي ډلې په دې ښار کې سختې ډزې وشوې. لویدیځ هیوادونه د سوریې حکومت تورن کړی دی چې د اپریل په 1 دمشق ته نږدې د دوما په ښارګوټي کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. او سعودي عربستان له نږدې 40 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو فلم په سینما کې وښود. د بلک پلانټر په نوم د هالیوود د سینما دغه فلم په دې هیواد کې چې ټولنه یې محافظه کاره ده پرون دوه ورځې مخکې له دې چې د خلکو پر مخ سینماګانې په رسمي توګه پرانیستل شي نندارې ته وړاندې شو. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان تاسیسات لمنځه یوړل شول او افغان ځواکونه هلته ځای په ځای شول او خلکو هم د افغان ځواکونو تود هرکلی وکړ.
سربازاری کې در اونجا به بسیار قهرمانی از جغرافیای وطن خود دفاع کرده بودن گل آویزان کردند.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار له چینایي لوړپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره پیکنګ تللی. حنیف اتمر د دې سفر په دې سفر کې په پر کوم موضوعاتو خبرې کوي.
د دې سفر هدف دا دی چې څلور عمده موارد به تر بحث لاندې نیول کېږي. اول دا دی چې مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي.
د افغانستان ملي امنیت د شورا له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز اوري چې ایران وایي هر راز وسلو ته چې اړتیا لري هغه جوړوي او که ستونزه وي ضروري وسلې به له نورو هم ترلاسه کوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه برخه درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ له شمیر سیمو پاکستانی پوځیان خارج شول. د افغانستان دفاع وزارت په وینا په دې سیمو کې پاکستان تاسیسات هم جوړ کړي وو. بل ورته د افغانستان ولسمشر د پاکستان لپاره د برتانیا له عالي کمشنر سره د لیدو په مهال وویل چې کابل دې ته چمتو دی چې ستونزې له اسلام آباد سره د خبرو له لارې هوارې کړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د توپ سر او انځر کنډه ولسمو پاکستانی ځواکونه ووتل. په دې سیمو کې د پاکستان پوځیانو مخکې نظامی تاسیسات جوړ کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریډ جنرال محمد رادمنش وی چې هلته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول.
ما توانستیم که در اونجا 4 بیز سرحدی را
مشتوانیدلی و چې هلته 4 سرحدی بیسونه ودان کړو. په ورته وخت کې د ولسی پاسونوالو پوستې هم هلته جوړې شوې او د سیمې په زرګونو کسانو د ملي اردو ستاینه وکړه. د هغو په غاړه کې ګلونه واچول چې هلته یې په ډېرې مړانې د خپل هیواد د جغرافیې دفاع کړې وه. د اکشن بی پورس د خوست په ځای میدان ولسوالی کې د ډیورند د کرښې په اوښدو د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه. تر دې جګړې وروسته په ځای میدان او ورسره نږدې ډنډ پټان ولسوالیو کې افغان ځواکونه د لومړۍ درجې احضاراتو په حالت کې راغلل او پرون په ډنډ پټان ولسوالی کې د ستونزې د هواري لپاره د افغانستان او پاکستان امنیتي مسؤلانو خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه بریډ جنرال راد بنیش ازادي راډیو ته وویل
روی مسائلی که قبلا تختی انجام شده بود و
پر هغه تیروتنو خبری وشوی چې مخکې حالت تیرې شوی وو. د هغه سیمو پاړه هم خبری وشوی چې مخکې حالت د ډیورند فرضی کرښې په اوښدو د ډیپلوماټیکو اصولو په خلاف د توپ سره وینځر کندو سیمینی ولې وي پاکستانیانو د سیمې پریښو دي او بیرته مخکینو یو سیمو ته ولاړل. د یو شمیر راپورونو له مخې به دواړه لوري د ډیورنډ پر امتداد د ستونزو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکړي خو د دې خبرو وخت نه دی ټاکل شوی. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې حکومت دې ته چمتو شوی دی چې له پاکستان سره ټول موضوعات د دواړو حکومتونو په کچه د خبرو له لارې حل کړي. جمهور رئیس غني دا خبره پرون په ارګ کې د پاکستان لپاره د بریتانیا له عالي کمشنر توماس ډریو سره د خبرو پر مهال وکړه. توماس ډریو د دولتونو په کچه د کابل او اسلام آباد د خبرو د پیلېدو هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې لندن په دې برخه کې هر راز مرستې ته چمتو دی. دوی اونۍ مخکې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته راغی او دا د دواړو دولتونو په کچه د خبرو لومړی پړاو و.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریش
به حوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په چین کې د چین تلخ غلی اتمر د دې سفر د هدف په اړه اسمت څاروان د ملي امنیت د شورا لویان قادر شاه سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې په څلورو عمده موارد به تر بحث لاندې نیول کېږي. اول دا دی چې مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي، د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي. ملي امنیت سلاکار به د دې سفر په ترڅ کې د چین د مرکزی سیاسي کمیټې له مشر، د دولتي امورات د انسجام له وزیر، د چین د دولتي امنیت وزیر چې دوی د کورنۍ چارو د وزارت معادل یا برابر دی، د چین د مشترکو ځواکونو د لوی درستیز او همدارنګه له خپل سیال د ملي امنیت له سلاکار سره په بېلابېلو مواردو چې ما مخکې یادونه وکړه بحثونه ولري.
چین په وروستیو کې ویلي دي چې همغه موافقه چې له پاکستان سره د سی پاک په نامه کړېده له غواړي چې افغانستان هم کې شریک شي. له دې معلومیږي چې چین د افغانستان په مسایلو کې هم دلچسپي لري او یا دلچسپي زیاته شوې ده. او تاسو ویل چې دا سفر د چین په بلنه شوی دی، تاسو هم په دې عقیده یاست چې د افغانستان په سوله کې د چین دلچسپي زیاته شوې ده؟
که تاسو متوجه شئ وایئ په دې وروستیو کې د چین ولسي جمهوریت نولسمه کانګره دایره شوه او دا کانګره دوی په بریالیتوب سره ترسره کړه او په هغې کې دوی په خپل اساسي قانون کې هم ځینې تغییرات او تعدیلات راوستل. یو د دې سفر هدف هم دا دی چې له چین سره د افغانستان د دولت پر دولت اړیکې نورې هم پیاوړې شي، بهبود پیدا کړي. د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې چې چون تاسو پوښتنه هم دې ته مربوطه وه، د سیمه ییزو همکاریو په ترڅ کې یو د هغه څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت توقع به هم دا وي چې د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان ته په سیمه ییزو لویو پروژو کې ونډه ورکړل شي، همدارنګه په ځینو څو اړخیزو او دوه اړخیزو مواردو کې د افغانستان ونډه پراخه شي، او همدارنګه د افغانستان د سولې له بهیر څخه د چین ملاتړ وکړي یو مهم دی. تاسو وګورئ پاکستان پر طالبانو باندې نه دا چې نفوذ لري، هلته ځای ورکړی دی او هملته دوی خپل پټن ځایونه او د اوسېدو ځایونه لري، مسؤلیت لري. چین په همدې ډول دا پر پاکستان باندې اغېز لري چې له دې امله د سولې د بهیر څخه د ملاتړ په موخه د پاکستان ته قناعت ورکولو کې چین مؤثر رول لوبولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه و چې چین ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر او لچینایي چارواکو سره د هغې د خبرو اترو په اړه نور جزئیات سره شریکول.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار او بجې او 15 دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
ډیلی میل ورځپاڼې په غور ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو د تښتول کېدو او رای ورکولو اسنادو سوځل کېدو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا دغه اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. ډیلی میل دې ټکي ته ډېر پام کړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي د انتخاباتو پر وړاندې به د رای ورکونې لپاره د نوم ثبتولو د مرکزونو امنیت نیول لویه ننګونه وي. چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې تمه لري په راتلونکو دوو میاشتو کې به د رای ورکولو پر شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه کسان په تر 2000 زیاتو نوم ثبتولو مرکزونو کې نومونه ثبت کړي. ډیلی میل دا هم لیکلي چې د افغانستان د ملي شوراو او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې به امنیت تر ټولو لویه ستونزه وي چې انتخابات یې له 3 کلونو راهیسې ځنډولي دي. د ورځپاڼې په وینا تر امنیت وروسته لوجستیکي مسایل مطرح و چې حکومت ورسره مخامخ دی. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان هوایي قواوې په درو کې یوه برخه حملې د A-29 الوتکو په واسطه کوي. ډیپلوماټ په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد ردمنیش له قوله لیکلي چې وایي A-29 الوتکې د هیواد په ختیځ، جنوب، لویدیځ او شمال کې هوایي حملې کوي. خبرونه لیکي د امریکا پوځ 408 میلیونه ډالر مصرف کړي چې د روان کال تر پایه افغانستان ته 40 A-29 الوتکې انتقال سي. اوس مهال له دغو الوتکو څخه 2 په افغانستان کې هوایي حملې کوي او ټاکل سوی د 8 الوتکې په راتلونکې اونۍ کې افغانستان ته انتقال سي. د A-29 ډول څخه سوپر تکانو الوتکې 2 انجن لري چې د تروریستانو پر ضد د عملیاتو لپاره جوړ سوي. دا الوتکې دقیق ماشینونه لري او کولای سي 226 کیلوګرامه وزن لرونکي بمونه هم یوسي. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه افغان هوایي ځواکونه چې تر 2 کلونو مخکې پورې ډیر ضعیف و اوس تجهیز سوي او تمه لري چې په راتلونکو کلونو کې به افغانستان 295 الوتکې ولري او پرسونل به یې هم 12000 کسانو ته ورسیږي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسي جرګې پرون له بحثونو وروسته د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم استانک زید د راتلونکي چهارشنبه پورز استجوابیه غونډې ته ورغوښتی دی. دا وروسته له هغې چې په دې جرګه کې پرون په دې اړه ډېر بحثونه وشو، له دې مخکې 10 ورځې مخکې استانک زید دې غونډې ته حاضر شوی و او د وکیلانو پوښتنو ته یې ځوابونه ویلي، خو بیا هم د وکیلانو قناعت نه و حاصل شوی. نور تفصیل یې د وصل وصال په راپور کې.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ له اوږدو بحثونو او جنجالونو وروسته بالاخره د دغې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه پورستې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزه استیزا شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه داسې اعلان کړه. دا وایي موږ د استیزا د ورځې د معلومولو لپاره د راتلونکي دوشنبه او چهارشنبه پورې رایګیری وکړه. وسره کارتونه پورته شو او سلوشن کارتونه د دوشنبه ورځې لپاره سلوشن کارتونه پورته شول او د چهارشنبه ورځې لپاره و سره کارتونه چې په ټوله کې 12 کارتونه کیږي. 50 جمعیو هم تکمیل شوه او د استیزا موضوع د چهارشنبه په اجنډا کې شامل شوه. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 3 اونۍ راهیسې په ولسی جرګه کې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزی د استیزا په اړه بحثونه روان ول. له دې وړاندې ولسی جرګې د حمل میاشتې په 8 نیټه په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو په غبرګون کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس خپلې استجوابیه غونډې ته وربللی وو، خو د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی د هغه سره عمله چې د کاري بوختیاوې بللې وې جلسې ته حاضر نشو او مرستیال ته هم د خبرو کولو اجازه ورنکړل شوه. خو د حمل میاشتې په 8 نیټه د 13 شنبه پورس ښاغلی ستانکزی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر شو او د وکیلانو د پوښتنو او بحث وروسته د ملي امنیت د رئیس په غوښتنه د ولسی جرګې د غړو د رایو په اکثریت سره غونډه سری شوه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو بیا د جرګې په نننۍ غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو پریکړه د اصولو خلاف او غیر قانوني وبلله. د جرګې غړي سایمه خوګیانی وایي خو یو شمېر نور وکیلان بیا د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د ملي امنیت د رئیس په ګډون ټول امنیتي مسؤلین په خپلو چارو کې پاتې بولي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی ولسی جرګې د راتلونکي چهارشنبې پر از استضاح کوي نه استجوابه غونډې ته بلل دی. له دې مخکې دی نوموړی د استجوابه غونډې ته بلل شوی و. وروسته له هغې چې په افغانستان کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو د نوي ماموریت په اړه راپورونه خپاره شول، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دغه ځواکونو عملیات ګټور بولي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړي خالد پښتون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پلي بحري ځواکونو د عملیات ترڅنګ باید پر پاکستان هم فشارونه زیات شي. بیا هم د ولسی جرګې په اړه د البته په افغانستان کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو د نوي ماموریت په اړه د تفصیل د یوسف خان زدران په راپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د امریکایي بحري ځواکونو د نوي ماموریت د پیلېدو په اړه راپورونه په دغه هیواد کې د بیلابیلو نظرونو سره مل دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دغو ځواکونو عملیات مهم بولي. وایي دا ځواکونه کولی شي د حکومت له واکه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د یادې جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیتی ځواکونه نشي کولای چې په لیرو پرتو ولسوالیو کښې په مسلسل ډول د اوږدمهالې دورې لپاره هلته پاتې سي امنیت وساتي. پس نو د خارجانو عملیات تاییدوو، خو د دې وڅنګ د ځینې سیاسي تحرکات سخت ضروري دي چې هغه پاکستان باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه دي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په نوي راپور کې راغلي دي چې د امریکا بحري ځواکونه د افغانستان لپاره په نوي ماموریت کې شامل شوي او دا ماموریت د هغې سیمو د بیرته نیولو لپاره دی چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. په دغې راپور کې راغلي دا وخت طالبان د افغانستان په 50% خاوره کې فعالیت لري چې د امریکا بحري ځواکونه به یې د بیرته نیولو ماموریت پر مخ یوسي. په راپور کې د دغو ځواکونو د شمېر په اړه بیا څه نه دي ویل شوي، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکا بحري ځواکونه به په مخامخ جګړو کې هم برخه وانخلي، بلکې د افغان ځواکونو سره به د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مرسته وکړي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تر ټولو غوره لار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول دي، نه د امریکایي بحري ځواکونو نوی ماموریت. د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر افغانستان ته د نویو امریکایي بحري ځواکونو د لیک په اړه بېخبري ښودلې، خو له دې وړاندې افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا اړتیا ده.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي هر از وسلو ده چې اړتیا لري هغه جوړوي او که ستونزه وي ضروري وسلې به له نورو ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو یو شمېر هیوادونه شک کوي، د ایران ولسمشر پرون دا خبره وکړه. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څانګې په راپور کې له احمد شیبره.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د پوځ د ملي ورځې په مناسبت پوځي رسم گذشته د خبرو پر مهال وویل ایران به د ګواښونو د مخنیوي لپاره هر راز وسله واخلي او یا به یې ترلاسه کړي، خو هدف مو دا نه دی چې ګاونډیان وویروو. حسن روحانی څرګنده کړه چې ایران غواړي له خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري.
ما به دنیا میگوییم هر سلاحی که نیاز داشته باشی
مش نری توایو، هر وسله چیز مش کار به هغه جوړو او که چرته لازم وي چمتو کوی. د نورو خبرو ته موافقه ته او مثبت نظر ته مو انتظار نه کړی، نه کو او نه به وکړو.
نیستیم و نخواهیم بود.
د ایران ولسمشر زیاته کړه چې خپلو ګاونډیو هیوادو ته وایو چې د ایران وسلې، تجهیزات، توغندي، ټانکونه او پلانونه د دوی پر ضد نه دي، یوازې د ګواښونو د مخنیوي لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د شنبې په سهار په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په تور د سوریې د حکومت چې ایران ملاتړ کوي پر یو شمېر تاسیساتو د حواله لارې بریدونه وکړل. حسن روحانی وویل موږ په یوې عادي سیمه کې ژوند نه کوو او وینو چې تیری کوونکو زموږ شاوخوا اډې جوړې کړې دي. د ایران د ولسمشر په وینا د سیمې د ستونزو د هواري یوازینۍ لار سیاسي خبرې او سوله ییزې هلې ځلې دي. بریتانیا، فرانسې او جرمني وړاندیز کړی دی چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ او د ایران د بالستیک توغندیو په خاطر دي اروپایي ټولنه پر دغه هیواد بندیزونه ولګوي. له دې هڅې سره په ورته وخت کې اروپایي ټولنه غواړي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قناعت ترلاسه کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون حفظ کړي. ټرمپ د دې تړون له اروپایي لاسلیک کوونکو څخه غوښتي دي چې ستونزې یې هوارې کړي. ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې پر ایران د امریکا د بندیزونو له غځېدو سره به له دې تړونه ووځي. سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیال بلل کېږي تهران تورنوي چې د منځني ختیځ د نیولو هڅې کوي. بل لور ته اسرائیل په سوریه کې د خپل سرحد په اوږدو د ایران د ځواکونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په وروستیو کې اسرائیل په سوریه کې د ایراني ځواکونو پر مورچلونو هوایي بریدونه هم ترسره کړي دي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن په پیکنګ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره ګوري. نوموړی د چین د مرستیال ولسمشر په بلنه پیکنګ ته تللی او درې ورځې به د چین له لوړ پوړو چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کوي. هند د کافیسا د باغدري او د کابل د سروبي دوهم بند جوړېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان اجرایه رئیس د ښځینه تاجرانو په ملي غونډه کې ژمنه وکړه چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره به د هیواد په صنعتي پارکونو کې ځانګړې سیمه اختصاص کړي. د پاکستان د مشهور خصوصي تلویزیون جیو دو سرچینو ویلي چې د هیواد له پوځ سره له خبرو وروسته چې د سیاسي مسایلو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې د بدلون غوښتنه کړې وه ورته اجازه ورکړل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خپل نشرات بیرته پیل کړي. د ایران حکومت پر ټولو دولتي ادارو غږ کړی دی چې د ټیلیګرام اپلیکیشن له لارې بهر ته پیغام ونه لیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان رئیس وایي تر اوسه هم معلومه نه ده چې د نړیوالو متخصصانو ټیم به کله د سوریې دوما ښارګوټي ته ننوځي او هلته به د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه تحقیقات کوي. او سعودي عربستان له نږدې 40 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو فلم په سینما کې وښود.
د ژوند رنګونه
دلته چې کار کوو بس بدا ماش باندې خپل گزاره کوو.
څومره ماش درکې؟
ماش مې دلته 15000 روپۍ ده.
بیا کور کرا د خپل
نه کور دی کرای
کرا د څو کرا ورکې؟
4000 کرا ورکو.
باقي نور بس کې نور لګښتو ته
فقط دونه د سیاغه گزاره کی
پسنداز نه کیږي.
پسنداز نه پسنداز نه خو قرضدار یو له زوریدالته د سی کار روزګار دی نه یي او چې کار روزګار دی روانه بیا دومره مشکلات نسته.
تر اوسه په ځوان کې بیکار هم پاتې
او د سی کال یو نیم کال مې بیکاری تیر کړی ده. سی ډیر سخت کې ذکر خونه
په زینو کورنۍ کې چې کله اقتصاد ضعیفېږي کنه به د کور دی غړو ترمن جنجال هم ډیری جنگ هم ډیری خوشحالي په کور کې نه یي بیا نو اخو ډابي تاسو کور کې څنګه
بس کور کې خونه دغه مسایل دي سی مثال دی الکانو تعلیم پاتاسو دی لباس تنظیم نهسته مشکل ډیرونه
دا و د ژوند رنگونه. ازادي رادیو اوري د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکي افغان ځواکونو لویه زړورتیا وښوده چې د پاکستاني تاسیسات یې ور وران کړل. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د پکتیا د خلکو افغان ځواکونو ستاینه کوم چې د خپل سیمې د پاکستان تاسیسات له منځه یوړل. تغرز د پکتیا د تمکنوي ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر بیا لیکلي چې د پکتیا په زیاتره ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اووم ټولګي نه تر نهم ټولګیو پورې کتابونه نشته. بشیر حبیبزی هم د لوګر له اصلي ولسوالۍ څخه لیکلي چې پاکستان پوز په دندې پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا له سیاسته انکار واخیست. او هیواد اجمل پکتیا څخه لیکلي چې د تذکرو جوړولو ټیمونه کم او په نشت حساب دي. د پکتیا کې ستونزې راولاړوي. تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسم ته سواتل شمیرې لارې مراسته ولی او پیغامونه زخ زیات را لېږي. کور مو ودان په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوري اس نوري او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی لتاسو مننه کوو. خو بیا هم له ازادي راډیو سره اوسه بل خبرونه زما همکار زرغونه منګل مختوری ستوري ترغلي. زرغونه جان خراغلس
با تشکر از شما آقای نوری.